زمونه ستړي مشه شپږ بجو شو سه مته ما تاسو هم زده رادیو اوري مخکې درته چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه لرو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غکړی چې دغه ترهګرو ډلو ګواښته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پیښوي. د پاکستان رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې واد بارانو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن د اکتوبر اتمه په وی خبري ناسته کې هغه دا وی کړي چې ګواکې د بامیانو او کابل پر بریدونو کې ښکېل ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغې زیاته کړه که څه هم طالبان هڅه کوي چې دا ترهګرې ډلې وځپي، خو په خبرۍ دغو ډلو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دغه بلوچ په خبره طالبان د دې پر ځای چې نور ملامت کړي خداده چې د دې ډلې ځپل پیل کړي. کته هم طالبانو د دې پاکستاني چارواکي تازه څرګندونو ته خبرګون نه دی خو دلته د دې وړاندې په زلونو د پاکستاني چارواکو ورته څرګندونې رد کړې دي او په پاکستان کې نامنیه د دې هیواد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د وا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدید ورښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن د اکتوبر اتمه پر خپل ویب پاڼه دی وی اعلامیه په خبرو سره ویلي چې د دې ورښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي. په لامه کې راغلي چې د ورښتونو له کبله د سیلابونو دروتو امکان هم شته. تیرونې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د شدید ورښتونو له کبله سیلابونو خلکو ته ځاني زیانونو سربیره په سلهاو جریبه کرنیزې ځمکې هم ایجاد کړې وي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت وایي په تیرې میاشت کې څه باندې 3000 جریبه ځمکه چې غصب شوې وه بیرته مسترد کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پر خپل ایکس پڼه د دې وزارت دی وبین پاوله ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا ځمکه د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د غصب د مخنیوي او د غصب شوې ځمکو د بیرته راګرځولو په موخه ځانګړې محکمه، مقررات او کمیسیون جوړ کړی وو. که څه هم دا معلومه نه ده چې څومره دولتي ځمکې غصب شوي، خو تېر حکومت د خارجه جوړونې وزارت په 2019 کال کې ویلي وو چې په ټول هېواد کې څه باندې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. پاکستانی چارواکو د بلوچستانو یو مخکخه فعال مهرنګ بلوچ بهر ته سفر راګرځول. د مهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس باندې پیو ویډیو پیغام کې ویلو چې د امریکا نیویارک ښار ته پیو نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه روانه چې د کراچۍ له ویډګر راګرځول شوې ده. د اسرائیل پوځوي د لبنان د حزب الله ډلې یو جګ پړې مشر سهیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو برید کې وشل دی. د اسرائیل پوځ د دوشمه پورس په یو بیان کې ویلو چې حسینی وشل شوی دی، نور جزئیات نه دی ورکړ شوی دی. په ځینو راپورونو کې راغلی چې سهیل حسینی له ایران نه حزب الله ته د وسلوالو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هاوري افغانستان کې د القاعده او داعش ته د امریکا نوی اندېښنې خو ځینې کتونکي په دې نظر دي.
طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پیښ.
د افغانستان په شمول ولایتونو کې د ساکل لمړنۍ واوري ورېدل.
الحمدلله دلته واوره ورېدل د پرش په ټول خلک خوشاله دي. الحمدلله
د کندهار اوسیدونکو د تیلو له خرابوالي شکایت لري.
موږ بل نوی موټرسکلان یا ش موټران روان کړی پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قمندانۍ په خوانی قمندان ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټل سره القاعده او داعش ډلو خپلې ورتبه بیرته ورغولې. جنرال کینت فرانک مکنزی پرون د دوشنبې لوي امریکایي تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل سپارښتنه د نه ورکړې بلکې د پریکړه په لوړه کچه شوې وه. د امریکایي پخوانی چارواکي داسې بلد څرګندونه کوي چې په دې روسي کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه هم په افغانستان کې د داعش او القاعده د پیوړې کېدو ادعا کړې دي، خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې دي. حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سنټیکام خوانی قمندان جنرال کینت فرانک مکنزی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و او دا چې له دې هیواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړې سوې دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سنټیکام قمندان و. پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یو مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه زیاته کړه.
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې ایا افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې ورته مندل چې بیا منسجم شي او بل اخر د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه خوانی امریکایي چارواکي دا هم وایي چې امریکا د محل پسیمه کې 15 زره ځواکونه ځای پر ځای کړی دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینت فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې او القاعده شبکې د پیاوړي کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4مه د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یو غوښتل چې دوی ته د جلب جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یو میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوترش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړای او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه حملې زیاتې شوې دي. یوازې په تیرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قماندانې په خوانی قماندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیا بیرته راغولې دي. پر همدې موضوع مې د چارو لشنو کې ښاغلي خلیل احمد تادم څخه پوښتلي چې افغانستان کې د وسله والو ډلو په تړاو د امریکایي قماندان اندېښنې څومره پر ځای دي.
خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کاله راهیسې چې تروریستان او دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي، داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځایه که فعالیت لري هم د دغه ځای لري که نه لري هم دوی دلته پراته دي. او طالبان ادعا کوي چې دوی چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پېښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خو دلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص و افراد دلته خیشي کړي دي، دلته ودونه کړي دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تړاو لري، او اکثریت دوی پاسپورتونه هم اخیستي دي. دغه دپاره د دوی ګواښ پر ځای دی، مونتا باید دلته همکاري صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان نه دی، ګوري چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې وو چې په بامیان کې سیلانیان یې ووژله، مثلا پر چینایانو یې حمله وکړه، د روسیې پر سفارت یې حمله وکړه، په دشت برچی کې پر هزارګانو حمله وکړه، حتی د تایکونتي او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفره دا هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نسي کولای چې انکار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل پدې دی چې په اصطلاح ستون پنځم ستون په نظام کې شته چې یو 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 څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسو ګورئ چې مثلا کابل نور ولایت کې دومره چای چک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
بله اوس نادم سه پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې څنګه ممکن کېدلی شي سره له دې چې هلته تاسو مویلې چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي. امریکا دغه اندېښنه په دغسې یو وضعیت کې څنګه ښکاره کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعدې او د داعش د پیاوړې کېدو خبره یې کړې ده؟
خبره یو دا ده خو دغه مسله سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونه رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نورې وادو ګرځېدلی دی. و ګورئ چې طالبان رامنځته شوي که چیرې مثلا د امریکې په قول ونه کې امریکې کولی شي خپل د متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده بنامه دا مسایل راپورته کړي چې دوی وکولی شي پر دوی باندې یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی تر سرسري اوس وګوري طالبان ځان روسانو ته نږدې کړي. حتی روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د ټول لیست هم وباسي، اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغیزستان، قزاقستان، روسان یې د ټول لیست ایستلي او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره درکړي دي، حتی سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې دا رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قرباني دي دغه مسایل
متاسفانه. اوس سره دي چې افغانان دغه مسایل قرباني شوي دي، خپل امریکا د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې څومره سره همغږي وه؟ دغه تصمیم له امریکا نه څومره په هغه کچه باندې نه ونیول شوی چې ټول عواقب دې باید په نظر کې ونیسي که امریکا اوسې په افغانستان کې په وضعیت څنګه کېږي، د وسله والو ډلو شتون دغه د پیاوړې کېدو په تړاو باندې دغه ملامتیا اوس امریکا په ځان اخیستلی شي چې ګواکې دوی د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو باندې همغږي نه وو؟
ګورئ دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې وو، متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولی چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتل چې بالاخره د افغانستان ووځي، ترامپ دا تصمیم ونیوه، اما مسؤولانه غوښت چې ووځي، داسې نه چې بله کوم نتیجې نه د افغانستان ووځي. اما بایدن چې وو که تاسو خبر یاست، حتما خبر یاست چې د کرزي په وخت کې په یو میلمستیا کې په ار کې یعنی د میز د سره پورته شو، لاس یې پر میز ووایي چې مونږ ته پاکستان 50 واره تر افغانستان مهم دی او د دې سره مونږ اړیکې غواړي. همیشه د پاکستان دسته عینو کې مونږ ته کتل افغانستان ته. دغه د پاره و چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسؤلانه خپل قوای وایست چې دغه حالت سره چې افغانان مخالف د دنیا مخامخ.
د چارشنبې خغلې خلیل احمد نادم چې موږ سره خبرې وکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ساکل لمړنۍ واورې ورېدلې ده. د یو شمېر ولایتونو ځینو سدونکو ازادي راډیو ته ویل د واورې ورېدو ته خوښ دي ځکه په خبرې وچکالۍ به ورسره له منځه ولاړې شي او حاصلات به ورسره ډېر شي. نور حال د ابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د میزان یا تل میاشت چې د منی د موسم لمړنۍ میاشت بلل کېږي، پکې د کابل د غرونو څوکې واورو سپینې کړې دي. خدای یوازې د کابل ښار شاوخوا سیمې نه دي چې د سږکال لومړنۍ واوره پکې شوې ده، بلکې د پلازمېنې پغمان د ولسوالۍ تر څنګ د غزنی او میدان وردګو په ځینو ولسوالیو کې هم واوره ورېدلې ده. یو شمېر کسان ورته خوښ دي خو ځینې یې اندېښمن کړي دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی حسیب الله وایي چې تیر کال وچکالی سخت ځپلی و، ځکه سږنۍ واورې ته ډېر خوښ دی.
الحمدلله دلته واره ورېدل د پرون شپه ټول خلک خوشحاله دي الحمدلله، او راتلونکي کال ته خوشبینه دي چې انشاءالله یو ښه کال به ولري او سالی به انشاءالله حاصلات به ښه وي، او خلک ډېر خوشحاله دي په دې خاطر چې تیرو کلونو کې مونږ د خوشحالۍ له وجې ډېره زیاته ضربه لیدلې وه.
خو یو شمېر کسان چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دغه بې وزله کورنۍ اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی لپاره ژمی د نوو سختیو پیل دی. د غزنی ولایت ناور ولسوالۍ کې چې تېره شپه پکې واوره ورېدلې، یو اوسېدونکی یې کریم مایار ازادي راډیو ته وویل.
تیر شپه ناوخت زموږ د ناور ولسوالۍ په اکثره ساحو کې واوره ورېدلې ده چې متاسفانه زموږ د ناور ولسوالۍ اکثره وګړي د بې وخته واوره ورېدو سره سم او د یخ موسم پر رسیدو سره د زیاتو اندېښنو او ستونزو سره مخ دي.
نوموړی د مرستندویه بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی خیر محمد وایي چې
د ناور ولسوالۍ د نور ولسوالۍ په پرتله ډیره یخه ده. ساحې ډیرې لوړې دي. شمس الدین کوتل ډیر لوړ دی او لاره یې خامه ده. هر کال ډیره واوره کیږي چې له ښار او بازار سره زموږ د تګ راتګ لاره بندوي.
د وردګو په چاک او یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم تیره شپه واوري شوي. د سیمې یوې اوسیدونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نو دوې ورځې د وردګو ولایت کې هم بارانونه دي هم تیره شپه واوره شوې وه چې په بندې چاک او بیسودو د امیلداد ولسوالۍ کې واوره هم بعضې بس ځایو کې شوې ده. هم د وردګو خلک ورته خوشحاله دي هم زیات اندېښنه لري چې اسمان توکې نه دي آماده کړي سپورې هغه کوم لرګی شاید چې آماده کوي چونکه وضع اقتصادي ډېره خرابه ده نشي کولی چې هغه آماده کړو تر اوسه پورې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بېکاري اوج ته رسېدلې ده. د دې تر څنګ د اقلیمي بدلون له امله سختو ورښتونو او شدیدو سیلابونو د بېوزلۍ ځپلو افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هېوادونو بلل کېږي چې په وروستیو میاشتو کې پکې سخت ورښتونه وشول او سیلابونو ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د اکتوبر 8مه د افغانستان په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو پاوز د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پاوز د دې قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر اسن نصر الله له وژل کېدو وروسته د دې ډلې دوی مهم قمندان نه دی چې وژل کېږي. جزئیات په راپور کې
د اسرائیلو پوځ په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر 8مه پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤول سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرائیلو د پوځ په بیان کې راغلی حسینی له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو په ویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو د پوځ په خبره حسینی د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قمندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسینی وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قمندان وژلو خبر په داسې حال کې خبرېږي چې په غزه کې فلسطیني وسلوالو پر اسرائیلو څو توغندي ویشتلې دي. بل خو اسرائیلو بیا په دې هېواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالې ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کېږي. بل پلا په واشنګټن کې ولسمشر جو بایډن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرائیلو د حماس د نوموړې کلیزې د برید په مناسبت د برید خندلې خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسېدو دوربند رامنځته کېدو غوښتونکي ده. له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغې جګړې کې تر اوسه له 2000 ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسیدونکي بې ځایه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي په نړیوال سوالۍ کې د اسلامیک ریلیف موسسې د نږدې 10 میلیون افغانۍ په مالي همکارۍ 411 کورنیو ته د سکلو پاکې اوبه چمتو کوي. د دغو چارواکو په وینا د ولایت زیات کلي د سکلو پاکو اوبو ته اړتیا لري او دوی هڅه کوي چې د مرستندویو ادارو په مالي ملاتړ دغه ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل په راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیرغون ریاست چارواکي وایي د ختیځې او لرې پرتې ولسوالۍ ناړۍ په دوه کلیو کې د نږدې 10 میلیون افغانیو په مالي لګښت د پاکو اوبو رسولو دوه پروژو باندې کار پیل کړ. د دوی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په فقیر آباد او شګه کې له 400 زیاتو کورنیو ته د څښلو پاکې او صحي اوبه چمتو شي. د دغه ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب د پروژو د چارو پیل کېدو پر مهال وویل
کونړ کې داسې ځای نشته چې د پاکو اوبو ته پرې ضرورت نشته، ځکه چې دا 40-40 کاله ځپل شوی دی او دا ټول په دې 3 کاله کې کیږي. نه خو انشاءالله ولاځي
مونږه زیات کوشش په دې کې دی خلکو ته پاکې او صحیح به ورسو.
د اسلامیک ریلیف مؤسسې ولایتي مسول هجرت الله لطیفی وای په بهرنی هیوادونو کې د میشتو افغانانو او نورو خیرخوا وګړو په مالی مرسته په افغانستان کې خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابروي. هغه په ناړۍ کې د سخلو پاکو اوبو د چمتو کولو د دوه نوو پیل شوو پروژو په اړه وویل
اسلامیک ریلیف د نړیوال مؤسسې په واسطه باندې د ناړۍ په ولسوالۍ په دوه کلو کې دوه د اوبو شبکې جوړیږي. د دې دوه شبکو مالی لګښت به څه کم 10 میلیون افغانۍ او د دې دواړو شبکو څخه به په دوه کلو کې 411 کورنۍ مستفیده کیږي.
د ښاغلي لطیفي په خبره له دې وړاندې د سرکانو ولسوالۍ کې د 10.5 میلیون افغانیو په لګښت هم له 600 زیاتو کورنیو ته د سخلو اوبو چمتو کولو په نیت د دوه ژورو څاګانو ویستلو او پیپونو غځولو چارې پیل کړې دي. د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې له کلونو انتظار او ستونزو ګاللو وروسته یې د سخلو اوبو غم خوړل کیږي. د دوی په وینا پخوا به یې د کلیو په شاوخوا کې چینی موجودې وي او دوی په اسانه ترې اوبه راوړلې، خو د تیرو 2 کالو وچکالۍ هغه ټولې وچې کړې او دوی اړ دي چې د سیند او خوړونو ناپاک اوبه وڅخي. محب الله او ګلاغا ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کلی ټول خلک د دغه پروسې څخه ډېر زیات خوشحاله دي، ځکه مخکې د اوبو سیستم دلته نه و. ماشومان، زنانه، سپینګیری ټول ډېر مشکل سره مخ وو. دا اوبه به د سیند نه راوړلې او ډېر په مشکله په خرو باندې راوړلې او قلم دستي راوړلې په شا باندې راوړلې.
د ناړۍ ولسوالۍ په فقیر آباد او شګې کلیو کې 411 کورنیو ته د سخلو پاکو اوبو چمتو کولو پر دو پروژو په داسې حال کې کارونه پیل کیږي چې د تیرو کلونو وچکالۍ له امله په ډېری ځایونو کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سم سبا موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلې کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما چې ساتلې
زما د سده کې زما په چلو شغل وزارم، اما هیڅ موقع نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
کندهار اوسیدونکي د تیلو د کیفیت د خرابوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې رنی چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغو هیوادو ګاونډي ودونو ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه ودونه اچوي چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیته بلل شوي وو بیرته ایران ته مسترد کړي دي. نور تفصیل په راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له اوږدې مودې راهیسې له بې کیفیت او خرابو تیلو شکایت کوي. دوی وایي د خرابو تیلو له امله وسایطو ته جدي تخنیکي زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابېږي. شمس د کندهار یو سیدونکو وایي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشینونو ته زیان رسوي بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایطو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوي موټرسکلان یا ش موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله. کله چې مستری ته ورولو هغه مستورور تر لس زره پنځه زره شپږ زره همداسې ډېرې نور پیسو پورې وایي چې پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو له امله خراب شوی دی. زموږ غوښتنه له حکومتي مسؤلینو دا ده چې د تیلو کیفیت ته پاملرنه وکړي او بالخصوص د تیلو بیې ته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسي او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. دوی د طالبانو د حکومت له نورم او سټنډر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمه توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایط کرد خراب شوي د مسیرانو ته چې اکثره وخت واسه دا څه په سوي دی وایي تیل خراب دی. نو د دولت څه غوښتنه دغه ده چې دغه اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي پر لوی سر باندې پوښتنه وسي دا تیلو چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ یو ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزه پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدل کړي.
او تاکي دوه موټر درې موټر دغه تیل داسې راځي خراب یا پاسنګان باندې یا ماشینان خراب کړي نور نو کیسه ډیر کړی د سټریچ مقصد د تیلو سډیر اورس کی
د بیکیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایطو احتراق سیستم په سمه توګه کار کولو ته نه پریږدي چې له امله وسایط زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شهر او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات سي یو ته موږ تاسو ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو. او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب سي چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډر ادارې نظر واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 2 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواده ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقېږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي و چې ایراني تیل ورته قاچاقېږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیته بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورحمت الله ام ننګرهار ولاد شیرزاد ولسوال دین تاسو سره تماس کوم ورور دغه ماجرو په حساب باندې یو لاند پیغام درته پرګدم. ورور دغه عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زړګون افغانان بنديان دي او د چاته میشته وتل چې یو کال وتل لا ټول لاند خواري او غریبۍ ته زخپلم لاړم به د مانه $100 وخت او زیرا ولې غلم تقریبا د سیو چې څلورنیم میشته یا څکم پنځه میشته مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ورور افغانان ته دي او کله د بارک څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبید نه شکایت شتورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دي اته فامیلونه پکې بنديان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه د موږ شکایت خلکو ته ورسو ورو زه خپل ته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي وروره دغه اسلامي امارت چارواکي د موږ د پیغام واوري وروره او دې څه غم خوري.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو استزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غان تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي نو به پرې اوازادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولې. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وخل او ټکول او محدودیتونه پرې وضعه کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزار چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زمون پختو خبری مجله دلته پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زمونږ همکاره فرشته نگاه تاسو وړاندې کوي. فرشته جانې سلامونه ستړي.